افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ک چیرته د حکومت مخالف وسلوال طالبان سول او غړی حکومت یو وسانی هم د جګړې غوښتن کینه دي. نو مولی دا سرګندونی د سولې د ورځې په مناسبت په یو وینا کې کړی دي. همدارنګ د افغانستان مایوبین او معلولین وای د ټاکنو پروسه هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا ویني نه دی رامنځته شوی. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه تروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي کچیر طالبان سوله غواړي حکومت یو ثانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دي. د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو لخوا د اوربند نه کولو لقبله یې له دې ډلې سره د سولې خبرې لغوه کړې وي او د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي په چې څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي ک چې طالبان سول غوړي نو حکومت به د یو ثانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دی. محمد اشرف غنی د سولې نړیوال ورځ په مناسبت نن په یو بیان کې دا خبره وکړه، وایي چې د خلکو د وژنې عمل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدي. د سولې نړیوال ورځ په ډیرو هیوادونو په ځنګړې توګه په افغانستان کې لمانځنه کیږي. د دې خبر تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی سي. د امریکا ولسمشر وایي چې د دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري، خو دا خبرې یې د دې لپاره لغوه کړي چې طالبانو اوربند نه کاوه. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ مور سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. ټرمپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تیروتنې ته اورپام سوی دی.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
دوی موږ په افغانستان کې ځپلې دي. طالبان موږ داسې سخت ځپلې دي چې په تیر نو لس کلونو کې په جګړه کې نه و ځپل سوي. کله چې نور ته ویلي چې طالبان وايي دوی لمه سره تیروتې دي، تیروتنه یې کړې ده. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نه هم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو یو هیئت په واشنگټن ته ولاړ سي. خو بیا ولسمشر ټرمپ لاغو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. په افغانستان کې د بریتانیا شجدافیر جالز لیور وایي هیڅ بل هیواد افغانستان په څیر د سولې اړ نه دی. شغلی لیور د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ټویټر کې نن دا خبره کړې ده.
After 40 years of conflict, Afghans are still dying in record numbers.
دوی وی تر څلوېشتو کلونو جګړې وروسته لا هم ډېر شمېر افغانان مري. افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په درشل کې دی. هر څوک چې ګټون کوي سو ښکاره ده چې سوله باید د نوي حکومت او د نړیوالو متحدینو لمړیتوب وي.
For the new government and for Afghanistan's international partners.
بریتانیا د جمعې په ورځ په افغانستان کې د پرمختیا او مرستې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چودانه کې دوه ملکی وګړي وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې چودانه کې چې تیر ماشام په سپین بولدک کې سوي 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دې سیمه کې تر ډېره طالبان فعال دي. د پاکستان د پارلمان دوه غړي چې د تورستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان دي، تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یوه زندانه خوشې شول. دا خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړې ده. د دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشې کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع سوي دي. علي وزیر او محسن داور په می میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوستې پریویم نیتی پوسته د ترجزو اورسته نیول سی ویول. دوی هغه مهال د پولیسو لخوا د سیمایزو کسانو د نیولو پر ضد د اعتراضونو مشري کوله. پولیس وای یو شمیر اعتراض کوونکي مصالح ول او لمړی یې جزې پیل کړې، خو اعتراض کوونکي د خبره راتوي وای سرتیرو هغه مهال جزې وکړي چې لاریون کوونکي د پوسته پر لور روان ول. د علي وزیر او محسن داور مدافع وکیل وای چې موکلین ار دی چې هر اونۍ سیمایزو پولیسو ته راپور ورکړي او هم د سفر بندي زور باندې لګیدل دی. د دوی پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د هغوی د خوشکېدو کمپاین پیل کړی و. که هم ځینو کسانو د دغو دو فعالینو د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو یو شمیر پلویان یې بیا له شرایطو سره مخالفت کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ژمنه کړې چې هیواد به یې هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین سلامین ویل چې محتاط اوسئ، یو کوچنی تجاوز به محدود پاتې نه سي. موږ به هر متجاوز تعقیب کړو، جزا به ورکړو او تر هغو به دې کار ته دوام ورکوو چې هغه په بشپړ ډول له منځه ځي. دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر تصفیهخانو برید وسو چې د ولسمشر ټرمپ اداره ایران په دې کار کې په لاس لرلو تورنوي، خو ایران دا تور ردوي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږتر لږه 12 تنه وژلي دي. د عراق د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې په عراق کې ورته بریدونه داعش کړي دي. د خبرونو پای
تنو دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخم تر وو بجو پوری په منځلي صفه دول شپګنوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل تفصيلي زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلای شي. وړاندې په دې خبرونه کې ادارې پټونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي کچیر طالبان سوله غواړي، حکومت یو ثانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا.
ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په داسې حال کې کوي چې دا ورځ سکال بیا هم په افغانستان کې د جګړو او نامنیو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د پاکستان د هریپور له زندان نه په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو د پاکستان د قومي اسمبلی غړو محسن داوړه ولی وزیر له ازادۍ رډیو سره په ځانګړو مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو سوله ییزه مظاهره کوله چې په اوس پرې ډسې وکړي. دوی د خپل زندان کیسې هم لري، پرې ریپورت به ولرو. په کندهار کې خلک وایي د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په ورځ امنیت تر ټولو لویا اندېښنه ده. لاسیمه په پی ریپورت ولرو. د افغانستان د هغه معلولینو له شکایتونو مو هم خبرو چې وای د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او له همدې کبله د دوی یو ډیر شمیر له رای ورکولو محرومیږي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وخت وو. د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. سپورتي خبرونه هم لرو، تاند تانگی پروگرام او همدارنگا حقیقت سدیم پا دی یو ساعت کی خبری گی. دا ازاده ایرانی بودا. افغان ولسمشر وایي کچیر طالبان سوله غواړي، حکومت یو ثانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دی. محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه وینا کې ویلي د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدي. د سولې نړیواله ورځ د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې هر کال مانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو څو لسیزو راهیسې دا ورځ پرله پسې په داسې حال کې راځي چې په دې هیواد کې جګړه روانه وي. جزئیات رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل بیانیه کې وایي چې د افغانستان د سولې موضوع له څنډې نه متن ته راغلی او سوله له یو لرې انځور نه اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې. ښاغلی غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو 15 کلونو کې د باعزته او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړې. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوي چې په هیواد ګاونډ او حتی له سیمې ورهاخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غنی په باور تلپاتې سوله پر پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت ولاړه وي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي، خان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مانی.
بلخوا په کابل کې یو شمیر دولتي چارواکو او د بشري حقوقو بنسټونو په یو غونډه کې د سولې نړیواله ورځ و نمانځله. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په دغو مراسمو کې وویل چې طالبان دی د نورو پلازمینو پر ځای په کور دننه سوله ولټوي.
طرف مقابل رجای ازیکي صلح ګم شله مردم افغانستان
که طالبان سوله و غواړي دا چې سوله ورکه شوي افغانان د پلازمینې کابل د باندې ولټوي. په افغانستان کې د ستنه په کور دننه ورکه شوي د باندې یې ملټوي. سوله د افغانانو ترمنځ راتلی شي، نه دا چې په بهرنیو پلازمینو کې د نورو د قدرت د ګټو لپاره وي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر په دغو مراسمو کې وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه ولري.
نو په همدې خاطر باید موږ د سولې لپاره هڅې وکړو، داسې ګډ پلانونه او لیدلوري ولرو چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې پکې ځانونه وویني. که چیرې موږ تاوتریخوالی په کورنیو کې له منځه یوسو، کورنیو ته سوله راوړو، موږ ټولنو ته سوله راوړلی شو. ښځې کولی شي چې په دې برخه کې ډېر اساسي او بنسټیز رول ولوبوي.
د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده چې د افغانستان په ګډون په ډیری په ځانګړي توګه په جنگ ځپلو هیوادونو کې د غورز نمانځل کیږي. سکل د غورز داسې محل نمانځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور رئیس د انتخاباتو تر سره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي. زمنګ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو لښ پک نوی اوریدل شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو وایي د وسلوالو غواخونه او د دې ولایت د ولسوالیو امنیتي وضعیت په کتو داسې ښکاري چې په یو شمیر سیمو کې به ټاکنې د امنیتي پلول ستونزو سره مخ وي. د کندهار د ټاکنو کمیسیون هم وایي چې د دې ولایت په یو ولسوالۍ کې به په بشپړه توګه ټاکنې نه ترسره کیږي او شپږ نورې ولسوالۍ له لوړ امنیتي غواخ سره مخ دي. امنیتی چارواکی بیا په ټول کندهار کې د ټاکنو لپاره د ډاډمن امنیت خبر ورکړي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د ټاکنو د امنیت په اړه د اندیښنو په دوام د کندهار اوسیدونکو وایي چې نامنی او د وسلوالو غواښ به د ټاکنو په ورځ د دې ولایت د اوسیدونکو ونډه په ټاکنو کې کمرنګ کړي. د کندهار اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو د ټاکنو د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیر غوښتنه کوي. په دې اړه د وطنو حکمت الله او سید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
2009 څخه نیولې تر 2014 کې د پارلماني ټاکنې د دې ټولو سره طالبانو مخالفت شوړی و. دا اول سره څخه یو مخالفت وو او د اندېښنې وړ خبره خو د چیز موږ یوادوال په دې کې ژوند لاسور کې یا تهدیدونه ورته متوجي. خو موږ زموږ غوښتنه د دولت او د امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې په پوره صداقت او ایمانداری سره د خلکو د امنیت د تامین چون مسولیت لري هغه څه کار هم وکړي. او د انتخابات خو یو ملي پروسه ده چې دا د وخت سپارلو لپاره تر ټولو سوله ییزه لاره ده او په ټول نړۍ کې هم دا مروج دي. انتخابات باید وشي. نو موږ هم دا انجشنل لرو چې کمی ولسوالۍ کې هغه په مرکز کې کیږي باید دا کلو ته وغځي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي.
بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ایمل عبدالله هم وایي چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د نوم لیکنې ټول مواد د وسلوالو طالبانو له لوري پر دغه ولسوالۍ د برید له امله سوځېدلي چې له امله یې په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې دي. د لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکریز، نیش، غورک، میانشین او شورابک بیا هغه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې کارکوونکي او ټول حساس او غیر حساس مواد ورته د هوا د لارې رسېدلي او ټاکنې به هم یوازې په محدودو سیمو کې کیږي.
د کندهار په ولایت کې 104 اویا ټاکنیز مرکزونه دي چې ټول فعال دي او ان شاء الله تر اوسه پورې د کمیسیون زی خبر مونږ ته نه دی راغلی او امید لرو چې ټاکنو په ورځ هم دا ټول فعال اوسيږي. فقط د معروف پولیسوالۍ کې چې د سپتنام مواد سوځېدلی وو هغه په دې انتخاباتو کې غیر فعال دي، نور ټول فعال دي. یی نور دا نام نو لسوالی چې کوم دی مثلا غورک نیش میانشین شورابک په دې ټولو کې انتخابات کیږي.
په اینی وخت کې د کندهار امنیتي مسولین د دغه ولایت په مرکز او ټولو لسوالیو کې د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو ناامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. بارکزی وایي د ښار لپاره هم د ګډو ځواکونو سره یو ځای خاص امنیتي پلان جوړ کړی.
انتخابات چې اوس په لنډ وخت کې را روان دي، پر امادګۍ د امنیت په برخه کې ورته لرو، هیڅ مشکل نه لرو. موږ د ملي اردو ملي امنیت سره په ګډه په امانګۍ سره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي د ټاکنو د ورځې لپاره، چې هغه موږ په د کندهار په اوزو او ولسوالۍ په ټولو کې ټاکنو ته آماده یو. هیڅ مشکل د امنیت په برخه کې نشته. هر څوک کولی شي چې په پراخ ډول سره په خپلو ټاکنو کې برخه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار ښار او شپاړس ولسوالیو کې 144 د رایې ورکونې مرکزونه فعال وي. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ د روان کال د تلیا میزان د میاشتې شپږم نیټه کېږي په ټول هیواد کې د ولسمشری ټاکنې ترسره شي.
بلخوا یو شمیر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا نه ده رامنځته شوې، او له همدې کبله د دوی ګڼ شمیر خایې له رای ورکولو پاتې شي. دوی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د ټاکنو په ورځ د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. امید ظاهر ملله کابل له نور تفصیل سره.
امین الله توخی د افغانستان جګړې معلول کړی دی. د هغه یو پخ نشته، خو له نورو ډېرو ستونزو سربیره هغه څه چې دی اندېښمن کړی د ټاکنو په ورځ د خپلې رایې کارول دي. دی وایي تیر کال د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال کله چې غوښتل د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي، ساعتونه په یو پخه د نورو سره یو ځای کتار کې ودرید او خورا وځورید. ښاغلی توخی نیوکه کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د معلولانو لپاره د ټاکنو په ورځ ځانګړې اسانتیاوې برابرې کړي.
باید اجندای خود کمیسیون هم ته یک برنامه
ټاکنو کمیسیون باید په خپل پروګرامونو کې د تزای ورکړې وي، او د ټلویزیون لالارې خلک په هولي وای چې معلولین کولای شي ځانګړي کتارونو کې ودرېږي. زه څه ډول په خپل خاص ساعتونو تر لمر لاندې یو کتار کې ودرېږم؟ آیا موږ هیڅ رای ورنکړو؟
د افغانستان د معلولانو مرکز د شمیرو لمخې د هیواد نږدې 2.5% وګړي معلولیت لري، او یو ډیر شمیرې په ټاکنو کې دوی ته د اسانتیا نه برابرې دول کوله د رای ورکولو له حق محرومیږي. خود شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هوکړلی کلاس لیک کړه چې لمخې به معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړي اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا اسانتیاوې څه دي او معلولین ترې څه ډول ګټه اخیستلی شي؟ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایان ضیاء الحق فضلی:
اړتیا نه لري چې هغوی په صفونو کې ودرېږي. د تفاهم پر اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف ده چې معلولیت لرونکي وګړي له نورو سالمو وګړو څخه جلا کړي او دوی ته ژر تر ژره د رایې اچونې فرصت او زمینه برابره کړي. ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو د رایې اچونې په ورځ لاړ شئ په مراکزو کې، خپلې رایې وکاروئ، تاسو ته به ټول لازم سهولتونه پام
کیونی ولشي. ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي د ځلې د نورو ټاکنو په پرتله معلولانو ته یو ډیر شمیر اسانتیاوي نظر کینی ول. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات ازادي رادیو ته وویل ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې هر مستحق افغان ته د رای ورکونې زمينه برابر کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو هغو کسان لپاره چې غوی معلول وسیږي یا مایوب وسیږي، د غوی د لپاره هغه سہولتونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په واکې وي هغه ورته مساعدوي، ترڅو دوی هم په دغه پروسه کې خپل حق څخه برخمن شي. یعنی دوی به درای ورکونې په ورځ په قطار کې نه دریږي.
ولسمشرۍ ټاکنې د تلمیاشتې په شپږم کېږي، او د افغانستان د اساسي قانون لمخې هر هغه څوک چې 18 کلونه یې بشپړ کړی وي او یا هم په دې ورځ 18 کلن کېږي او د افغانستان تبوي کولای شي رای ورکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
وورزی تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي رادیو.
دا پاکستان د هری پور لسندان په ضمانت تر خوش کېدو وروسته د پښتون ژغورنې د غورڅنګ مخکخان او د پاکستان د پارلمان غړو محسن داوړ ولی وزیر د ازادي رډیو له مشال څنګه سره په مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ پلویانو سولیز مظاهره کوله چې پوز ډزې پرې وکړي. دوی تر نیول کېدو وروسته د زندان کیسه هم کوي، که څه هم پوز د غورڅنګ په خانې د اراد کړې و خو د محکمې په امر له زندان تر خوش کېدو وروسته د محسن داوړ ولی وزیر د سرګندونو په اړه د پاکستان پوځ یا حکومت تر دې د عکس العمل نه دی ښودلی. په دې اړه نور حال د اسرار علم مومند په رپورټ کې اورو.
د پښتنو ژغورنې غورځنګ دوه مهم مشران او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ شاوخوا څلور میاشتنی بند وروسته تیر شپه د سپتمبر په شلمه د هری پور له زندانه په ضمانت خوشې شول. دا چې په دې دوانو زندان کې څه تیر شول پر دې اړه محسن داوړ نن مشال لیډو ته ویل،
زموږ د چکو سره بار دی چې هغه باندې بر جنگري لګیدلې نو هغه جنگلونه پښته کې خالي یو ورځ راوتلو چې په کوم ورځ نور نه مونږ ته اخبار اجازه ته نه پکې مونږ ته رادیو اجازه ته نه مونږ ته پکې د ټي وي اجازه ته خو دلته هغه شانتي کیسه نه و بخي لکه مونږ کنفاینو خپل دغه پورې مطلب یو کیس مطلب وته وای یو کیس سول سولټری کنفاینمنت زکه چې خو مطلب هم دا کدو کسانو درم کس مونږ ته نه را پر خو دلو نو څونه یو کیس وین سختوالې شي سره دونه زیات کې سختو
مشال دوه څو کړه چې د محسن داوړ د تورونو په اړه ل چارواکو سره خبري وکړي خو بریالي نه شو. محسن ولی د خړ کمر پیخي ورستاني ول شي وو. د پښتون او ژغورنې غورځنګ په وینا د روان کال د مئی پر شپږشته منټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوالس غړي وژل شول او تر څلوېختو زیات جوبل شول. خو امنیتي ادارې دار د ویو بیا تور پورې کوي چې د محسن ولی په مشرۍ مظاهره چانو د دوی پر پوستا مرید کړی وو چې په کې د پوس پنځه تنه جوبل شوي وو. خو علي وزیر نن له مشال سره په خبرو کې دغه تور نه رد کړل او زیاته کړه چې په شپږشتمه مئی خړ کمر سیمه کې پر د سخت تشدد شوی وو.
نو اخو داسې و کنه چې فایرینګ خو ډیر زیات شو خو چون کې هغه کې خوش قسمتۍ سره زه بچ شولم نو هغه نه پس دیدو په ټوپکو او په کوتکو باندې په ما باندې ډیر زیات تشدد وکړ. بیا زه چک پوسټ باندې دیدو ما ته لاسونه او سترګې را وتړل او بیا هغه نه پس زه میرانشاه ته منتقل کړم. لکه ابتدا هغه وخت کې ابتدایي ارست کا ارست کول او کې دي ډیر زیات تشدد کړای په ما باندې.
د برس حال کې دا چې د سپتمبر پر 13مه د پېښور های کورټ بنو چانګي جج ناصر محمود په مشرۍ یوې جرګګۍ په خړ کمر پېخه کې د علي وزیر محسن داوړ ضمانتونه منزور کړل. خوره دوی وکیل طارق افغان نن د خالی پورز مشال ډوته ویل چې د جج لخوا له ضمانت سره تړل شوی شرطونه مناسب نه دي. هغه ویل د علي او محسن لپاره دا لازمی ګرځول شوی چې هر اونۍ با د سیمې د ضلع پولیس افسر دفتر ته حاضریږي او هر میاشت په د ضمانت نوې درخواست ورکوي.
ضمانت لپاره های کورٹ کلی ایس سی کورٹ دتلی او غری جست بیا دغه په دغه من لاړو های کورٹ
تا طارق زیات کړه چې دوی په دې لړکی له سپریم کورٹ سره د رجوع کولو هم سوچ لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوسم بیرته کندهار ته ځو. هغه معتاد سندرغاړی چې تر درملنې وروسته یو ځل بیا سندرو ته مخه کړې ده، فرید نوید، هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله وړاندې په نشو اخته شو او سندرې ویلې پرېښودل. فرید نوید څو میاشتې د درملنې په یو مرکز کې بستري و خو اوس وایي روغ شوی او بیرته یې خپل هنري کار ته راستون شوی دی. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
خوشه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د مسکې د مینوالو څخه لیرو فرید نوید وس جوړ سوی نو موري شاو خواد وکاله مخکې د نشو په دام کې ولبید او سندری ځنی پاتسپه دی وای چې د درو لونو تر مرګ وروسته ډیر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره نشو ته پناه یوړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وای چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کنسرې اتلې چې بیا د بغره یو لور مې څوارلس کال وه چې وفات شوله، بله د دولس کال وه او بلې ته اوس په هفته کې یو زبین ورکوم. دوی دا حالت ما ولیدې، زه فکر داسې دسوره مپاکم نشانه وکړه احتیاط مې درلود. بس دا حالاتو او دا د ژوند ناخوالو تقریباً ناروغ کو نسوار میں چیزیں دوستان
فرید نوید وایي چې بیرته خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشاله وساتي.
تقریبا میاشت کېږي شیدان چوک ملي مارکیټ کې د هنري دفتر مې جوړ کړی دی. د موسیقي زموږ هغه شاریان یا وطنوال چې خوشي پروګرام لري داغودی دخشالی پروگرامی گلون کومه و کوشش کومه چې دوی محفل رنگینه خوشحاله او ښایسته کړم.
د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې د رخصوی مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوشي سندرغاړي نشي پریشي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
نشو د پریښودلو وروسته به یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي، دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دي. نو زموږ هیله دا ده چې دی د خپلو مینوالو لپاره یو ځلې بیا هغه د پخوا بره کم موسیقي و کې موسیقي وایي نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. نو موږ د ده څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ هیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي وو.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې او موږ دوی تشویقوو او ویلو لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه با خبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
تاسو له پیغامونو
زه حجی همت دا پیغام د هلوند تمرکز د شرګار سال څخه د ازادي رادیو ته پیړم. هغه خلک چې ما ته سیاغه چې بده وڅ چې افغان وژنې مسولیت پر غاړه شو دا نه افغان بولی، دا نه ورور اسلامیت نه افغانیت. په طالبانو مشران د خدای په خاطر دا وسته څه کارو ته نه تل دا وسته جهاد کې کم کې سم دا د پټوا ته څوک درکې دا سم پیان څوک دي دا د بجو په کول مکو دا بجو نه مولادي نه مفسدي ته خدای روي ته ورځه من علمان بولی زم لایم بولی دا وسره کده زابل سال دي تراس د خلق څنګه وخت روختن څه نه پدې مچت تاس نه پدې جنازه او پاتیا و درت تاس نه پدې خدای په خاطر نه کې ځان اصلاح کړي خدای او بیر خدای د عذاب او د ملت باندې زړه وسوي نور مو وخت نه نسم مخته پامه.
زه د زابل د ازادي و رادیو ته د پیغام لیږم. محترم زبیح الله، پر ځان چې موږ دا کار موږ کړی دا او موږ دولتي ځواکونو ته تلفات رسولي دي، حال دا چې ټول مؤمنان ښځې کوچنیان هغه ښځې چې د اولادو د کوچنیانو د زوکون په حال کې وي مثل غړې را ووتې. دا د دوی اسلام ده، دا د دوی کلام ده، دا دوی د ځان د اسلام دفاعیان بولي. یا دا دعوه وو چې موږ داسې تلفات ورسېږو. له خدایه خو نه بېرېږي، له اسلام هم نه شرمېږي، له جهان هم نه شرمېږي. موږ خبرې چې د دوی خوندې مندې هم دلې وې، دوی به خبر شي چې موږ څوک وژلي دي، نن مو څوک په سرو وینو ولبول. دا یتیمان مؤمنان د دوو کلو کوچنیانو د ښځو سره د ناروغانو سره پایوازانو سره راغلي وو، هغه ستونزې د ابرز له رویه زره چاودې شوي دي. دی وایي چې موږ دولتي واکونو ته تلفات ورسوئ. خدای مو د خدای په غضب اخته که. خدای دې هغه ستاسې طرفداران چې په خوله او په ژبه سوي طرفداري کوي غار کړو تباه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو. تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو ناوړی څلور نیمه بجې کیدونکې دي. پرې وا ظاهر په سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړی.
افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه تکرار کړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د سولې نړیوال ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې رښتونې سولې ته د رسیدو لپاره ضروری ده چې وینې تویدنه بنده سي. ولسمشر غنی وایي جګړه حل لاره نه ده. دا څرګندونه د اسمال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وروستي پیغام کې چې تیر شپه یې خبر کړ، ویلي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې ځکه لغوه کړي چې هغوی اوربند نه کاوه. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپره سوي چې د طالبانو یو هیئت به واشنگټن ته ولاړ سي، خو بیا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې شو. پاکستان د پارلمان دوه غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي چې د توریستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون غورځنګ فعالان دي، تېر شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یو زندانه خوشې شول. د خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړه ده. د دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشې کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع شوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ژمنه کړې چې هیواد به هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین سلامی نن دا خبره کړې ده. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. او په نیویارک کې د ښوونځیو زده کوونکو اجازه ترلاسه کړه چې د چاپیریال د بدلون په اړه د ښوونځیو ته ولاړ نسی. د نیویارک د پوهنې ادارې ویلي چې د 1300 ښوونځیو د 1,000,000 زده کوونکو د غیر حاضري درخواست منل کېږي. د دغې ادارې په وینا زده کوونکو د میندو او پلارونو په اجازه په اعتراضونو کې ګډون وکړ.
دوستانو اوس هم واصل وسل له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بند امیر بوست او موزونو مسولین له خپل دندو څخه د نوړه ګټه خستنې او فساد لامل له دندو لري کړل. د کرکټ بورډ بیان فریدو تک نن از رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه د یادو زونونو د مسولینو د کاري پروګرامونو او کړنو لارزونو وروسته دغه پریکړه کړې. د دوی په خبره د بند امیر زون مشر میر مبارز، د بوست زون مشر مسعود رحماني او د اموزون مشر نورعالم فرید چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د زونونو رهبری کوله د پاموړ لاستراونی نه درلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ د روي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له کرکټ څخه ناوړه استفاده وکړي او د خپل شخصي ګټو لپاره کرکټ قرباني کړي. د افغانستان تر شپږ کلنو کم عمر فوټبال ملګري د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی از رادیو ته ویل چې افغان شپږ کلنې فوټبال لوبډلې په دغه لوبه کې نیپال ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان تر شپږ کلنو کم عمر فوټبال ملي لوبډلې په دغه سیالیو کې خپل لومړی لوبه د فلسطین په وړاندې 2-2 په وړاندې مساوي کړې وه. د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې د افغان لوبډلې بله لوبه د یک شنبه په ورځ د کوربا ایران په وړاندې ده چې په بریا سره به د دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزه کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان نن د بنگلاديش په وړاندې د لوبي ډګر ته ولاړ شي. دغه شلوريزه لوبه نن مازیګر مهال په 5 بجو د بنگلاديش په چټاګروم لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډلې په دغه سیریز کې تیر شپه د زیمبابوي په وړاندې لوبه وکړه چې په وو وکټوي ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانو سیالیو کې په 2 بریاو او یوې ماتې سره د نمبرو په جدول کې لومړی، بنگلاديش په ورته پوزیشن سره دوهم او زیمبابوي بیا په څلورو لوبو کې لوی بریا سره دریم ځای خپل کړی دی.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. میر احمد صافی را سره په دې خبرونه کې تخنیکی همکاري کوله، مننه ترې کوو. وس هم راځونی زو پروګرامونو ته حقیقت سده ورپسې تان دي څنګه
حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د حقیقت صدای د خبرونه ګران او اوریدونکو زمونږ د مرکه د ولسمشرۍ له کاندید خاغلی نور رحمان لیوال سره ده. اول غواړم د پخنه مطرح کوم چې ولې مزان کاندید کړل جمهور ریاست لپاره.
کله چې زه الکوم نو داسې فکر مې کاوه چې ولې زمونږ هیواد د نورو هیوادونو رستو ده. اساسي ستونزې څه ده؟ د ډیرو نه بم چې اوریدل نو داسې ګومان کېده چې د افغانستان وچه جغرافیا د ستونزې لامل ده ځکه مونږ خوار. د ځینو نورو نه مې اوریدل چې افغانان خدای دې نه کوي لاټ خلق دي او خپلې دندې په مخ نه وړي، بلکې په ځانګړي ډول د بهرنیانو ځینې لیکنې او ځینې تاریخونه هم چې لوستل نو دې ته به اشاره کېده چې افغانان خپلې دندې پر مخ نه بیايي، خپل کارونه نه کوي ځکه دا ستونزه شته. نو کله چې ما زده کړې وکړې او دا غن راغلو ملګرو ملتو کې انجوګانو کې تنظیمونو کې او ځینو بارنې هوادو ته سفرونو کې او بیا په ځانګړي ډول کاروبار کې مو دا شل پنځه ویش کاله مختلفو برخو کې کار وکړو نو دا راته پته ولګېده چې نه، اساسي ستونزه دلته چې ده هغه د یو ناوړه حکومت ولی ده او د ناوړه سیاسي خوځښتونو ده چې نن موږ د دې لپاره راوتي یو چې وتوانیږو دغه ناوړه حکومت ولی او ناوړه سیاست
یعنی دغه نظام اصلاح کړي،
اصلاح کو دې کې سمون راولو او د دې سمون لپاره مو د هغه وخت نه فکرونه کړي دي، ځینې پروګرامونه مو جوړ کړي دي چې ان شاء الله موږ به افغانستان لپاره خوشبختي راوړو.
اوس سم چې تاسو نظر درست فرصت دی چې تر اوسه پورې نو
کله چې دلته د یو نړیوالې پریکړې یا توتی یا د سیسی یا هر څه چې ورته وای داغه لاندې راغی نو دوی دلته دومره په بیړه وو چې د افغاني ټولنې کلتور، د افغاني ټولنې سیستم، د افغاني ټولنې حکومت ولې لارې هر څه به دوی بدل کی او ډیر سر به بس د افغانستان نه اروپا جوړ کی ول وی دیس پته نه جوړ کی. نو هغه وخت کې مو ملګرو ته وی چې مونږ باید صبر وکړو چې دوی لږ ساړه شي. نو ځکه مو تیر ځل ځان نوماند که خبره دا و چې زما عمرم هغه ته برابر شو چې ځان نوماند کم تیر ځل دوی په هغه لومړي لیست کې له لیسته وستم او دا ځلې د خوشبختۍ ځای دی چې هوادوال مې اوري چې زه د دوی لپاره نوماندم.
یو پښتنه دا ده چې آیا تر اخره د پروسې به ودرېږي؟
نو دا خو هوادوالو ته څرګند ده چې لیوال تیر ځل چا سره لاړ نه او دا ځلې هم هیڅ امکان نه لري چې مونږ چا سره لاړ شو ځکه ستونزه دا ده چې زما سیال نوماندان په ځانګړي ډول اته خپل ټولنه نه پیژني، د خپل ټولنې لپاره پروګرامونه داسې نه لري چې مونږ د دوی په هغه کې ملګري شو. نو که مونږ دوی سره ملګري هم شو مونږ به د یو ناکام سیستم ملګري وو. نو زه نه غواړم چې خپل وخت په ناکامۍ کې ضایع کړم.
د خپل کامیابۍ یا بریا چانس په دغه روان انتخاباتو کې شرایطو ته په توجه او خپل سیالانو او رقیبانو ته په توجه سمره ویني
که په واقعي ډول باندې ولس پرې خودل شي، درغلي ونه شي او درغلي او ته چې دا اوس مونږ په باندې کوټلي څرګند شواهد لرو چې د حاکم ټیم په باندې پیژندنې سیستم کې یا بایومټریک کې په هغه باندې زمو نظر ډیر څرګند دی چې هغه مونږ ته د منلو وړ نه دی. یو تخنیکی سړی په هایس باندې چې زه په خپل په باندې پیژندنې او بایومټریک پروګرام مې دوی ته وړاندیز کړ چې مونږ تاسو ته د ټاکنو لپاره وړیا درکو او مونږ دا ثابتو ټول نوماندان ته چې په هغه کې به درغلې نه کیږي. اوس ستونزه دا ده چې لومړی خو دوی په دغه سیستم باندې زموږ استاد په ټولنه کې خځې عکس نه اخلي نو ډیرای خځې چې ماته برای راکې زمو په برخه دی د رای ورکونکو کې هغه دوی محروم کړي. مونږ ورته وې چې دا کار مکوې، یوازې په غوته باندې په یو غوته باندې هم کېدای شي چې مونږ رانه ټاکنې ولرو کرشته سیستم رون وي خو دلته سیستم رون نه دی. دوی مدایه د غلطولو هڅه کوي. دویم داده چې کله د هغه سي کمپني د جرمني چې هغه په جرمني کې خپل په تور لیست کړه نو هغه هغه نه دوی سیستم واخیسته. مونږ ورته وی چې ته ټول نه مهمش مهم بهیر په ټاکنو کې د شمیره نه ده، یعنی پر اور کولو کې څوک نه ټاکل کیږي، په شمیره لو کې مهم دی چې څوک رائے شمیري. نو اوس دلته د ډرمالاک کمپنۍ چې په کوم کوډ باندې رائے شمیري هغه موږ ته معلوم نه ده چې زما رائے آیا واقعي په ډول ماته راځي که بل چاته.
لیول صاحب محترم، د ډیرو کاندیدانو کمپاینونه بیا د انتخاباتي مبارزه چې وي دا کمرنګ وي تر اوسه پورې، خو په دې اخره کې کمپاینونه ښه شوي دي، ستاسو کمپاین کې هیڅ خاص تغییر نه لیدل کیږي؟
نو زموږ کمپاین له پایله بدل و. زمون کمپاین چې دا مونږ د پایل نه په جرګو باندې کار وکړو، په ولایتو کې د مشرانو جرګې جوړ کړې، بیا هغو مشرانو ته مو وی چې دوی په ولسوالیو کې جرګې جوړې کړي، او هغه جرګو ته مو وی چې تر کلیو پورې لاړ شي، او په اشار په شکل باندې یا په دولت دوا طلبۍ باندې مونږ ته کمپاین وکړي.
هغه جرګې شوي کې
هغه جرګې دا اوس هم روانې دي، خو ستونزه دا شوه چې مونږ ټولو هیله دا وای چې سوله به رامخ کیږي او کنه به موږ د سولې نه روستو کو. خو اخر وخت کې دا سی یو پریکړه وشوله چې هغه هم د اوسنی حکومت د ناروا دریز لمخنه وشوله چې اوس دوی په منډه باندې ټاکنو ته ځي، او چې حال ده چې دوی ټاکنو ته تیار نه دي. ګوره دا ټکه دا اوس وایم، نه کمیسیون تیار ده، نه امنیت تیار ده، په 50% هیواد کې ټاکنې نه کې یو لمړی خدا سراسري نه دي. خو بیا هم د دې لپاره چې موږ د ټاکنو باندې باور لرو، دا د افغانستان د لپاره ډیر ضرور ده، نو موږ ټاکنو ته وسره ځو.
کله چې کامیابیږي یا بریا ته رسیږي، ستاسو به درې عمده کارونه کوم چې تر سره کوي به؟
دلته بنسټیز ستونزه د حکومتولۍ د سیستم ده. نو زموږ لومړنۍ دنده دا ده چې موږ څنګه کوای شو د حکومتولۍ سیستم سم کو چې عدالت منځته راشي او ولس په خپل حکومت باندې باور وکړي. د دې لپاره د لیوال دوهمه جوپی حکومتولی مونږ رامنځته کړې ده چې هم په ساد لمنځه یوسي، هم په حکومت کې دیننه ډیرای ځوانان چې په اوس په خصوصي سکتور کې یا ولسی برخه کې ورته دندې نشته، تجربه نشته، هغه په حکومت کې جذب کو. د لاغنه دوهمه زمونږ داده چې مونږ ډیره زیاته پانګونه په نوی ټکنالوژي یو کې وکړو چې مړخت منځته راوړي، او کرنې د حکومتولۍ په سمون کې د دولت په سمون راولو چې تر څو وکولای شو ډیری خلکو ته د کار موقع پیدا شي چې له جګړې او له ناوړه کارونه لاس واخلي.
په افغانستان کې د نظام په اړه خبرو وکړو، تاسو د نظام د اصلاح خبره وکړه، تاسو د جمهوریت غوښتونکی یې؟
خبره داسې ده چې مونږ پراته له دینه چې د جمهوریت پر لاره لاړ شو، په دغه تیرو څلورو لسیزو کې په ځانګړي ډول او لاغه نمخ کې مونږ په ډیری نظامونو کې نابریالي وو. اوس که مونږ د جمهوریت نه پراته بل لار درلودی، نو په یقیني ډول به زه به د هغې ملاتړی وم.
طالبان جمهوریت تر اوسه پورې نه مني، او د نظام په وړاندې جنګیږي، او هغوی د امارت خبره کوي، او د سولې په موضوع کې هم د امارت خبره تر ډیره وسوه. که تاسو کامیابیږئ او طالبان بیا هم په امارت باندې همغسې ټینګار کوي، په هغه صورت کې به ستاسو اقدام څه وي؟
نو خبره دلته ده چې لومړی باید مونږ طالبان وپیژنو. طالبان ټول هغه نه دي چې په افغانستان کې امارت غواړي. د طالبانو غوښنه برخه د ولس هغه خلک دي چې هغه د دغه نظام د بیعدالتۍ، د ناخوالو، د اقتصادي ناتوانۍ له وجې له دوی سره ولاړ دي. کله چې زمونږ هیګنیز دولت یا رفاهي دولت او رفاهي حکومت منځته راځي، دوی به نور توان د دې ونه لري هیڅ جنګیالۍ ډله چې زمونږ په خلاف باندې وجنګیږي. دوی سره به ولس نور نه ځي، تر څو چې کله چې دوی سره ولس لاړ نه شي، دوی مجبور دي چې موږ سره د افغاني ارزښتونو په بنسټ باندې ولسواکۍ ته غاړه کړي.
جناب لیوال صاحب، کچیر تاسو کامیابیږئ او د جمهور رئیس په توګه تاسو لوړه کوي، له لوړې نه به مرسته اولین کار سولې کوم بلوم د کار؟
خبره دا ده چې زموږ ټول انرژي به په دې باندې مصرفيږي چې د افغانانو ترمنځ په هر ساته باندې جوړجاړی وشي، د دوی ترمنځ شخړې اوار شي، په عدالتي سیستم کې سمون راشي، چې تر څو دوی په خپل حکومت باندې باور پیدا کړي چې دلته فساد نشته، نور زه لا ساخلم. نو دا به زموږ د پاره لومړیتوب وي.
عمده رقیب یا عمده سیال مو په انتخاباتو کې څوک دی؟
نو که دلته واقعي د سیالۍ خبره وي، خو دغه ټول زمو سیالان دي، دوی ټول
مخلوقات دي چې تری خار خوري په وډور سره داسې وایي چې دا کوي سیمه وننګي.
په عمومي توګه که د فساد نه اخوته کې، نو زمو سیال نشته.
د انتخاباتو نتیجه منې؟
نو کې نه منې څه بکو. آیا افغانانو ته زه دا وایم چې یو بل ناوړه حالت ته ځي؟ خو ستره خبره داده چې افغانانو ته زمو پیغام داده چې پټ پټ ټاکنو کې وانډه واخلي او وی څاري زموږ سره ملګرتیا وکړي د دغه خلکو سره چې د دوی نه خیرات غوړي د دوی د خېګنې لپاره د بهرانه نه څنګه غوړي چې نظام او نظام په دوی باندې وټپي نو کدا وشي بیا خو ټول ته د منلو وړ دي
د انتخاباتو نتایج ستاسو وړاندوینه څه ده چې په لومړي ځل به مشخص شي کبه دوم دور ته انتخابات زی
نو دا ولس پورې ده اوس که ولس واقعی سمون غواړي داسې یو څوک غواړي چې هغه د تیرو شاوخوا څلور لسیزو د ناخوالو برخه نه وي او غواړي چې د ټولو ښکېلو ډلو او ولس ترمن جوړجاړی وکړي سمون راولي اصلاحات راولي فساد کې ښکېل نه وي نو خو په لومړي ځل به زه ګټونکی شم او که داسې نه شو نو دوام راوند ته به ځي
که چیرې د انتخاباتو نتایج دوم دور ته ځي او تاسو پکې بریالي یو کې نه نغلې د دوه ټیمونو کې به بلوچستان حمایت کوي
موږ د راتلونکو کې ولسمشتي د پاره کار کوو ځکه مخکې سرګند کړه چې د دوی پروګرامونه داسې نه دي چې زموږ د پروګرامونو سره هم غږی لري نو دوی پروګرامونه بیخي جدا دي د افغانستان د ګټو د پاره ډیرای ژمن نه دي نو موږ نشو کولای چې د دوی سره ملګرتیا وکړو موږ مجبور یو چې راتلونکو کې ولسمشتي ټاکنو د پاره کار وکړو زموږ د مخبل ملاتړ نه هیله ده چې تکړه شي دا ځل یو ګټي او کدا ځل نشو کای موږ راتلونکو ټاکنو ته کار کوو
ډیر مننه جناب لیوال صاحب
خیر انده
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم په پا فایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي یعنې دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي او دا لانجې او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي مثلا یو سړی خپل خزه د اولادونو مخ کې وهی یا سپکې سپورې ورته وایي هم دا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي ځینې خو یې آن د خپلوانو کورونو ته شپې وړي دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي کار ته مې زړه نه کېږي مثال درس ته مې زړه نه کېږي له کوره مې بیخي زړه تور وي سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي لانجې نه وي داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي
کور کې سلانجا راسي بیخي سارم ګنګ سي جنجال ډېرې دوه موران دي سره یو بل سره جنګ کوي بیخي موږ یې کور نه وځو تیزو بیا یا تر کره شپه کوو بیخي کور ته نه ورځو آرام سي کور ټول خپل کور کې خوشحاله اوسي بیا داسې ښي دار سار شای زکولای سی دی
دا لوګر وسدونکو بشیر احمد وای دا کورنۍ ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی توتري خوالی به څه پایلې ولري ځکه دې کار ته مخه کوي
د سواد کمواله یا نشتونم د دې لامل کیږي چې دغه سي کارونه رامنځته کیږي کله چې په کورنۍ کې جنجال شي کنزل شي دوی د ماشوم پر راتلونکو په اړه باندې سوچ نه کوي دوی هغه څه چې مثلا هغه شیبه واقع کیږي دوی هغه مخ ته بیا پرته لدی دوی د ماشومان په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده، او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي، بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي، هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي، خو که بیا خبر دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې، اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نسب که بیا په یو کور کې کیږي، دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم، د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجه ده په یغه او د کورنۍ په نورو غړو، یوازې په ماشومانو نه، ته ځوانان هم ځورېږي، پیغلې نجونې هم ځورېږي، یو قسم په ویره په ډار کې. که تاسو پیغه سات یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان وګوري په ډېر جګ حالت کې، فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول هغه فزیکي حالت غیر نورمال مالی، نو دا ته موږ ته متوجه سوي نه یو، د دې تاوانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره تاوانونه کوي، کې موږ ته نه روانشناس کوي لې، د موږ اړویدل نه دي، که ډاکټر راته ویلې موږ په اصلا توجه نه دور کړي، دی وشي په خطر چې ته نه یې خبر، نو هغه نه به ته ډار څه وکړي، نو لکه څنګه چې د مین خطر پوهېږه ته لاس نه ورډي، موږ په دې نه یې خبر.
ښاغلی هاشمي په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپېریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي، خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي.
د تاریخ او تاریخواله یا تشدد نسې زغملای، کله چې د مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې، کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي، ځکه ماشوم مینه غواړي، عاطفه غواړي، ماشوم مرحمت غواړي، ترحم غواړي، خو عیني شرایط بیا دغه سيدي چالته جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کیدل دي، نو ماشوم له دینه ویریږي، ډار کوي، حتی هم دغه ډار په خوب کم کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي، هغه شرایط چې د ورځې لیدلې دي خوب کې ماسوي، نو زپی.
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغسې چلند ته مخه کړي.
هماغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي، نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېزه کوي، بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کیږي چې دا دغه کارونه، یعنی دی خو نه پوهېږي چې مثلا دا کار ښه دی که خراب دی. مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار یې تر مخې جنجال کوي، دا چې لږ لوی شي یا په هماغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر څلورو پنځو تر لسو پنځلس پورې کله چې دوی بیا بیرونو ځي، نور ماشومانو ته هماغه کنځلې لکه دوی چې دغه مور او پلار یې په خپل منځ کې یو بل ته کوي، همدغه کنځلې بیا دی بیرونه هم کوي.
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا صمیمي کړي؟ ځوان لیکوال ګل بلوچ مهم دا پوښتنه ځوابوي.
که مشران یې اتلس کالو څخه عمر زیات وي، دوی کولی شي له پلار مور سره له پلاره سره کښېني په ډېره حوصله دا مسله ورسره حل کړي، چې دا ډېر پر تا بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو، پر کوچنیو ورونو خویندو، پر هغوی ډېر بد تاثیر لري. که کوچنیان هم کولی شي له پلاره سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي، خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا دا چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي، ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده، چې تاسې اوریدو ته را بولم.
تڼیوال صاحب، په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. کچیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي، او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه یې زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه مخ زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوې تلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورني ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنیو جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپل منځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
وطن تمی مور یا تمی پلار تمی بابا، وطن زما جنون پتا مین تمی لیلا، وطن ت زما وطن ت زما وطن ت زما وطن ت زما وطن تمی مور یا تمی پلار تمی بابا، وطن زما جنون پتا مین تمی لیلا، وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے تنا پسر لے پشی گلونا باغوڑی گی باران برابری گی یو چل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تد سپین گر جنتی غندی ہوائے وطن تمہیں مور یتم پلار